ناراتيف جوړوي چې په خو اقتصاد او مثلا ټول چارواکي مفسدين وي، یا مثلا کوم کسان چې په حکومت کې واک بنګلو دغه کار کړی او دغه کار کړی او دغه یو رقم اڅه کوي چې د ولس کرکه وپاروي کنه د پخوانیو چارواکو په وړاندې. دغه هغه د دوی هغه عمده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاروي. تیره اونۍ دوه اونۍ وړاندې ما زما یو بل همکار ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړی، یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دوه اونۍ وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دی چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي. موندنې ډېر جالبه دي. مثلا په اگزایل کې کوم رسنۍ چې خبر اعلان چې په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي، یو آیا فیصد خبر اعلانو دغه سروې کې ویلي چې دوی ځان سانسوري کوي. دلیل یې دا دی چې د دوی امپران، د دوی فامیل، د دوی مثلا ملګري په افغانستان کې دي. د لپاره چې د هغوی ژوند خوندي وي، دوی د بهر هم ځان سانسوري کوي. دا په دې معنا ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې حده زیات دي او تر دې حده دوی خبرالان ګواښي چې ان تر دې چې کوم خبرالان چې بهر ته هم راغلي دي هغه ویره زړه کې شته او په ځینې مواردو کې ځان سانسوري کوي.
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعا چې زورون کې په عین حال کې جالب یو ټکی دی. مونږ هتاه د خبرونو په برخه کې د ملبنو په پیدا کولو کې کله ناکله چې له هیواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نم په سختۍ یو څوک زریږي، ځکه وایي چې هغه څه چې په کار دی هغه نشي ویلې. له بهر نم ګورو چې ځینې کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو چې کوم دلیل یاد کړ، حتی ځینې کارپوهان یا داسې خلک چې هغوی د معلوماتو یوه پخوانۍ برخه ورسره ده یا اوس معلومات لري او کولی شي خلکو سره یې شیر کړي، له دې نه ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي له نورو سره، ځکه چې ویریږي په کور دننه د خپلو اړیکو او خپلو راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي. د تاسو فکر باندې که په افغانستان کې دننه رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخ وي، له بهر نه چې کومې خبرونه کیږي دا نړیوالې رسنۍ د هغوی له خپلو ستونزو نه هم تاسو خبر یې او همدارنګه د معلوماتو د رسولو په برخه کې له کومو خنډونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړی دی؟ مثلا د ازادۍ راډیو اف امونه په څو ولایتونو کې اوس هغه نشته دی، خلک مونږ په لنډو څپو اوري، یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي، صفحې په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي. واقعاً په داسې حال کې چې اوس انټرنیټ دی، سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو، خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولی دي، فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا اوسنۍ د خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانه کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړلی شي او دغه کم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کړي، کنه خلک به بالاخره له نورو لارو معلومات ترلاسه کړي، یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کېدلی شي؟
طالبان فیږي چې په یوویشتمه پېړۍ کې دا نقشونه دی او نن کچېرې دوی انټرنیټ باندې محدودیت وضع کړي، نورې لارې شته چې مثلا هغه انټرنیټ هم کارکوونکي کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه نور لارو نه کولی شي انټرنیټ وکاروي که نه، یا سوشل میډیا وکاروي، په دې دوی څه پوهېږي. او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا له لارې کوي، دغه د دوی اکثره روایتونه د سوشل میډیا له لارې خپرېږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پوهېږي، نو ځکه چې دوی دغه خپلو روایتونو او د عامه افکارو د کنټرول لپاره هم دا کار نه کوي. او ټول فشار دا دی چې کور دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره کور دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي، او بهر کې چې کومې رسنۍ فعالیت لري، تاسو یادونه وکړه مثلا له بده مرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د بي او اي یا د دوچ ویلې خپرونې محدود کړي، مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشتصوب یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمول دغه رسنیو پر فعالیتونه محدودیت وضع کړی دی. او بل چې له بده مرغه اقدام کولی شي ډېر بد اغېزه وکړي د رسنیو پر سیستم باندې د په تبید کې یا په مجموع کې کوم رسنۍ چې هېڅ تبیدي کلمه ورته نه کاروو، رسنۍ چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنۍ او ورته نور رسنۍ، دو باندې ډېر مالي اقتصادي محدودیتونه وضع شوي. او دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی، ځکه چې یو په دیکتاتورشپ کې یا په هغه هېوادونو کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمني، یوازینۍ لاره چې کولی شي د خلکو ولس یا د ولس آواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرني رسنۍ دي. او دې باندې باید ډېره سرمایهداري وشي او موږ باید په رښتینې ډول قوي بهرني رسنۍ ولرو چې هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو دغه رسنۍ مدیریت په لاس کې ولري. مثلا په تیرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسلې ته اډوکسي وکړه او دفاعي مو وکړه چې د خدای په لیدو یو خوانه افغانستان دننه هغسې وضعیت دی. له بلې خوا اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنیو لګول کېږي، له بل اړخه نړیوال رسنۍ افغانستان موضوعات ته هېڅ لیوالتیا نه لري. دا خو په دې معنا ده چې دغه د افغانستان ولس بیخي نور نړیوالو ته اهمیت نه لري. یو شمېر نړیوال بنسټونه چې په دغه برخه کې کار کوي من سره همغږي دي او 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 ان تر دې چې اډوکسي کړي دفاعي کړي چې دغه رسنیو ته باید پاملرنه وشي یا دغه بودیجه باید بیرته هغه بودیجه باید تنظیم شي، دغه د بودیجه کټ یا د بودیجه کمول د دوه باندې بعد اغیزه کړي. خو له بده مرغه هغه لوی سیاستونه تصمیم نیسي، تاسو پوهیږئ په دې مسایلو. او تر دې مهاله داسې کوم شین څراغ یا شین څراغ د دوه خوا نه بښودل شوی. خو په اروپا کې هغه کوم غټې رسنۍ چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانونه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په یو ډول دغه خلا ډکه شي. خو د امریکې کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډېر توپیر لري. هغه کومک چې امریکې کولو هغه سازمانتیا اروپایي هېوادونو کې نه لیدل کېږي. او دا خپله یو لوی ضربه ده د افغانستان د رسنیو سیستم ته.
متاسفانه دی
دغه 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 آخري ټکی مې همدا هیله مې دا ده چې دغه دغه رسنۍ په بهر کې کار کوي او دا یوازینۍ لاره ده چې د افغانستان د ولس آواز نړیوالو ته رسوي. دغو ته ځانګړې توجه وشي او دغه لاره یا دغه آواز حداقل مطمئن شي.
مننه. متاسفانه چې د امریکا د دغه نوي حکومت د ولسمشر ترامپ د حکومت ځینې پالیسیو چې بهرنۍ مرستې قطع کړلې، مونږ څه رپورټونه چې د افغانستان نه درلودل، مثلا یوازې د یو ایس ایډ د مرستو قطع کولو ډېرې پراخې اغېزې ولرلې. ځینو رسنیو د لوکل په اصطلاح سیمه ییز او محلي رسنیو پروژې لرلې، پراجیکټونه یې لرل چې له لاسه یې ورکړل او خبریالانو ستونزې سر ورسره زیاتې شوې. ښاغلی زیارمل، تاسو فکر باندې بحث مو که تاسو دی عبیدی سے خبرو کما تبصره لری هغه بم در نواورو دی. ما پختنه تاسو نه داده د تاسو په چیر افغان خبر اعلان چې وس بهر تر اغلی دی، دلته خودی کار روزګار او دی ژوند چلولو په نور لارو پسې هم خلک ګرځي. شاید خبر یالی دی افغانستان لپاره دی روزی غټلو خو وسیله دلته نه وي، خو بیا هم رسنۍ او دی رسنۍ او سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر څه ډول ګوري او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي دی افغانستان د نن خلکو لپاره؟
او ډیره مننه استاد، ډیر خوټه کو ته اشاره وکړه، زم ورته خراغلاس وایم استاد ستړی مشي. استاد خبره ډیره مهمه ده. په د افغانستان په اوسنی وضعیت کې بهر کومې نړیوالې رسنۍ چې دي یا غ رسنۍ چې خواوي او اوس د کډوال ماجر یا جلا وطن افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان لپاره نشرات وکړي، دا ډیره مهمه ده. د دې باوجود چې د معلوماتو کې بنیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته نه رسیږي لکه څنګه چې په کور دننه رسیدل، مونته د نشتون نشتون ډیر مفید دی. او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري څه ډول د استاد ورته مخکې اشاره وکړه. رښتیا هم چې دا ډېره زیاته سړه شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او هغوی د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ نه ملاتړ کولو په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډېر زیات کمرنګه شوی، که اروپا ده او که امریکا ده او که نوره نړۍ ده، دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلته د ژورنالیزم په اړه ډېره دلچسپي نه لري او ښایي علت یې زمونږ خپلې تیروتنې وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره هم ډېره زیاته سرمایه ګذاري وکړله، مګر له بده مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغوی رسنیز مسؤلیت سم ادا نه کړلی شو. هغوی د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راواخیستلې، په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه یې پې وکړل. یعنی د دغې ادرسونو نه چې کوم څه ترلاسه کېدل باید بیرته رسنیو باندې دا سرمایه ګزاریانه شوی وی چې دا رسنۍ غختل شوی وی او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و، مګر دوی دا یوازې سوداګریزو یا د ګټوټو د پاره وکارول او نتیجه یې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع و. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و، مګر دغه بنسټونه ډیری هغه یې پانډیوالۍ مخې ته لاړل، په دوستۍ مخې ته لاړل او د دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله او دی یو ډول بې باوري رامنځته کړله. له بده مرغه موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د هیواد نه بهر هم ځینې بنسټونه چې پخوا و په بیلابیلو نمونو سره سر راپورته کوي، ځینې نوي جوړ شول، مګر دی باندې نیوکې دا دي. زه بیا هم وایم چې د نشنه د دوی غاک، د دوی شتون، د دوی ناستې، د دوی حرکتونه دا د ملاتړ وړ دي او موږ ته ملاتړ کوو، مګر په هغه څوک چې په لومړۍ کرخه کې دي او په هغوی باندې څه تیریږي د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټه نه ورسیدل واټن رامنځته کړی. په څه معنا؟ هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هغوی په دې بنسټونو یا زموږ په چغو باندې باور نه لري، ځکه هغوی وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ موږ ته کوم خیر را رسولی شي او نه په اقتصادي لحاظ، نه موږ ته کومه کارمندنه وکړه، نه په ساخته کې زمنګا د پاره کوم 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 کلاس نیوي وکاو نم کوم بل څه وکړل. او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي، مګر هغه څه کلري هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي، هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ما چې څه ول د دې نه چوڑ خبره دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بي باوري رامنځته کړي. مثال زه د یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څه وایم، یو نړیوال بنسټ ته، مګر یو بل ورته بل سوای، یو بل ورته بل سوای، د منګ ترمنز نه هم غږی، د منګ ترمنز د معلوماتو خلا، د منګ ترمنز بی اتفاقی، غیر مسلکی توب، په افغانستان کې د قوی غختلو رسنیو نشټواله دا د دې بای شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمنه ډله غختل کیږي او هغه به ورځ تر بلې په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو لپاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړه هغه د تاسو د سرو کرخو یادونه وکړه. ګوري دا لکه څنګه چې استاد ویل دا ډیره واضح ده. په څه معنا؟ د رئیس تر کچه یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې، یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. اغه م کچیر د پر یو ولایت کې دوه دیرش رئیسان وی، نو کولای شي چې پنځه دی ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي، د شاروالۍ په اړه یو خبره وکړي، مګر د دې کچې د لوړو ته ژورنالیستان اجازه نه لري چې خبرې ورسره وکړي. یا لږ تر لږه مثال ما د یو ژورنالیست نه پوښتنه کوله، هغه راته ویل په څلورو کلونو کې زه نه یم توانېدلی چې ولایت ته لاړ شم او والی سره د یوې موضوع په اړه خبرې وکړم. ان عکس اخیستل ناروا دي. نو دا یو سره کرخه ده، یعنی دا یو حد معلوم دی الته چې ته تر کومې کچې پورې کولی شي چې مخې ته لاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرایي په ډیرو مواردو کې هغه باید چک شي، هغه باید هغه بولټن باید شریک شي، د خبرونو په اړه باید هر ورځ سیاسي د خبرونو مسؤل مشوره وکړي، باید کسان ورته غوی راولېږي. دا ټول هغه کرخي دي، هغه محدودیتونه دي چې لوړان دي واضح شوی دي او همدغه چوکاټ کې زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو پشمار زری رسنۍ هغه له دې عمله لګیا دي فعالیت کوي چې هغه چې کوم پیسې هلته باندې دي، فکر کوي چې دا به تر یو وخت ژوندۍ وساتل شي. یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري، نو د هغه بزنسونو د ساتلو لپاره دا یو بک اپ کیدل شي چې هغه بزنسونه په دی باندې یو ډول لکه هغه سرتیری چې دی ودرولی یو خپل یو ځای په ساتي دغه سی یو څه کیدل شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي خبر جوړي عکس اخلي ویداری ته ورزي مایک په لاس کې دی سکرین ته ناست دی.
لکه چې له زیارمل صاحب سره د موږ اړیکه پرې شو دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوري دی ازادي په څپو کې پروګرام دی او موږ په کې دی طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو. د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوی دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي؟ فکر کوم زیارمل صاحب خبرې په داسې حقیقت شوې چې خبرې پوره وي. عبیدی صاحب تاسو ته برا شو د تاسو فکر باندې په دې کې خو هېڅ شک نشته دی. ښه زیارمل صاحب تاسو هم خپلې خبرې پوره کوي بیا به عبیدی صاحب ته ورشو.
مننه. زما وروستۍ خبره دا وه چې دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر پسې ځي تصویر اخلي سکرین ته کینی او یا لږ تر لږه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي که هغه په ټولنیزو رسنیو کې دی که په یو ټلویزیون کې دی که په یو راډیو کې دی دا خلک د ملاتړ وړ دي د ستاینې وړ دي او واقعا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ د دوی ستاینه کوو او د دې مو خبرې دا معنا نه لري چې موږ خدای مکه د دوی کړنی نه پکوو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي او واکمن چې څه دي د دوی نه دي موږ هیله دا ده چې د خپلو ګټو لپاره او د وطن د ګټو لپاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپریږي او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب. ما پسې وخره کم شو ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي کله چې لن جوابونه راکړي. لومړی خو که تاسو څه تبصره لري په ځانګړې توګه له هیواد نه بهر په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغان خبریالانو د ملاتړ کوم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې زه د یو خبریال په توګه که دا سازمانونه نه وي ښایي د افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت نه ډېر کم خلک خبر شوي وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي څېړنه کوي د خبریالانو د وضعیت په اړه که نور څه نه وي له هیواد نه بهر معلومات راټولوي او ډېر کله د دوی معلومات د دې سبب شوي دي چې په واکمنو فشار راشي او که نور څه نه کېږي لکه لږ تر لږه ځینې خبریالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوي دي. څنګه مؤثر کېدلی شي دغه فعالیتونه له هیواد نه بهر د ژورنالیستانو د افغان ژورنالیستانو د دوی خپلې کومې ټولنې چې دي هغوی چې په فردي توګه کار کوي چې دننه په هیواد کې له خبریالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي په دې اړه کلن راته ووایي بیا یوه بله پوښتنه ورپسې لرم.
زه اول فکر کوم چې زه په نشم کولی د ټولو ټولنو په استازیتوب پاتې وکړم. کومه ټولنه کې چې موږ جوړه کړې او همکاري لرو زه بل څو ټکو ته اشاره وکړم چې جرنل صاحب ورته مخکې اشاره وکړه. اول دا چې څنګه دغه اعتماد زیاتېدلی شي زه فکر کوم چې کله چې تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب ته ژمن پاتې شئ زه فکر کوم دغه اعتماد هم رامنځته کېږي. موږ ټولنه ډېره نوې ده درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې په افغانستان کې بوخت و اوس بهر کې کار کوي دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله را ده چې هغوی د هغوی اغېز موږ نه زیاته وي. خو تیرو درېو کلونو کې چې موږ څه کړي هغې ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا قطع شوي دي. حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي قطع شوي یا مثلا د انټرنیټ لخوا چې د امریکې نه پیسې اخیستلې دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري. مثلا آلمان کې تصمیم سیاسي نیول شوی چې پروسه ودرول شه د خبرالانو د انتقال. په فرانسا کې له بده مرغه څه خبرونه نه اورو په دې معنی چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې هیواد د فرانسه خبرالانو سره مرسته کوي دا رسف لارې خبرانانو فیسونه بررسي کېږي. دغه پروسه یو رقم د سیاسي فشار لاندې راغلې متاسفانه. په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډیر قوی دی، ډیر قوی دی. روزو دغه سازمانونو هستن، سازمانونو خو مسئولیت ادوکاسی ده، کاغار صفر ده، که نت ده، که مثلا انترنیوز ده، ده غط سازمانون چه ده غط ده غط که کار کهی دوی واضح کولش ادوکاسی وکی لکه چنگه چمنگ ده کچنی سازمان پایس مثلا ده افغانستان لپاره ادوکاسی که دوی مسئولیت ممداده. دو فکر کوم که هر سوک پل مسئولیت سامه ده که اغیزه کولش مثلا منگه چه ده کار شدو که ده اول نمو زمان اوکا چه ده کار منگه ولنتیر شروع که او یو غک تیم را غیر در سازمان جور که و تروسه در کار اما غک تیم چه در بلنتیر یا در رضاکارانه زمان تار زمان ای کرده و تبنه نپوره اغسطل زمان تا زمان پتی فیوی او در کار کرده او در کار کهی در دیتا بسند پس دنو موارده که مثلا دوست ارتان در دقیق نشون وایله ازده که چه د پیغام پور دننه فشارونه زیات دی او واکمن فشارونه وارد دی په خو دغه ټولنه باندې نیوکه زیات وی او دغه د بے اعتمادی فضا را مرسته شوی منګه ډیر اڅکاو چې دغه بے اعتمادی فضا لمنځه لاړ شي خدا به دلایل لري چې اوس وخت د برنامه وخت هم د زنشم کولای په دغه دلایل باندې وغایګم خو دغه بے اعتمادی د لامل سره چار سم کارم چې کیږي هغه څوک نه ګوري ام دوست دې تاسو سره خبرې کوم منګه کور دنه نه دوسو خبرالانو سره تخنیکی او بلین دسته کوم دوسو خبرالانو سره تخنیکی په دې معنی چې شاوخوا شل خبرالان ما تاخې نش او ټول کور دنه نه تار کوي فعالیت کوي منګه یو ځل ملاتړ کوم او دوی محتوا په تولید سره هم پرې کوم او دوسو خبرالان ته منګه د کیپسټی بلډینګ په برخه کې یاد د دوی د مسلکی ورته په برخه کې ترننګونه ورته وو دا دو مثالونه دي د دې تر څنګ دا ټول پیښه چې افغانستان کې کیږي په خو دغه سیستم مثلا افغانستان کې نو نه پیغام کوم زه خبر نوم دا ټول مستند کیږي منګه ډیټابیس لرو د ډیټابیس لاره ټول نړیوال سازمانونو سره شریکي دي منګه بیا دا مستنداتو په اساس ځکه چې هغه ډیر د یو طویل پروسه لک وخت نیسی منگه یواز اعلامی هاک چه اغا مهم تکی دی اغا به رسانه سر شریکه وش تاسو هر وقت منگ اعلامی تلاسته وی خدا اغا پیش پول مستند کی گی او طول ندوال سازمانون سر شریکی گی تاسو ندوال سازمان سر جلسه و نیسی او در افغانستان در وجهت پتل ورسده وقعه اگه پر طول مسائلو بندی دوی پیگی او خبر دی دلیل ازاده چه طول مورد ورسده دید زی او تر سنگی منگه پتیرو بریو کلونو که لس ریسرچ کردی یعنی در افغانستان در رسانی سیستم یو لوی مشکل پا خواه داو چه علمی تردن نوشوی او علمی تردنو خواله داده چه در علمی تردنو دموندنو پا اساس به پالیسیان جوڑیگی به ترزل عملونو جوڑیگی قوانین جوڑیگی او دا دیر نسته که کن کسان چه پالیسی میکرندی چه در پا اساس به رضی پالیسیان جوڑیگی کنه پته رو دریو کلونو کې منګه لاس ریسرچ کړی په بیلا بیلو باسو کې یو مثال به مخه تاسو ته وایم او دغه موندنو په اساس بیا منګه نړیوال سازمانونو ته وایي چې مثلا اوس نوې ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشپ مثلا ما تاسو ولې وویل اوس خپل سانسوري د ریسرچ دوه نور مهم موندنې دادی چې خبرالان چې بهر کې دي اکثرا خبرالان منټل هیلث ضرورت لري یا سایبر سیکیورټی ته که څنګه دوی له بهره کار کوي د اگزایل کار کوي خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي ترڅو دوی ځان مسئول وي او د دوی د کورنۍ غړي مسئول وي په افغانستان کې دغه برخه کې سلا شته او دا سلا باید ډکه شي ځکه چې اوس 55 رسنۍ موږ په اگزای کې لرو او شاوخوا د 500 نه تر 200 خبریالان په دغه رسنیو کې کار کوي د دوی د ظرفیت لوړول یو اړتیا ده دوی باید په سایبر سکیورټی باندې پوښتنه څنګه دا وکړوي چې د دوی انکاران افغانستان کې مسوم پاتې شي دا د ریسرچ موندنې دي اوس تاسو دغه موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکاوو هغه که ورته بودیجه ولري دغه موندنو په اساس به پالیسیان جوړیږي دغه موندنو په اساس به دوی اوسمتونو ته وړاندیز کوي چې بودیجه ورته راوړي او دغه بودیجه به دا خبرالانو د خبر سیبلن په برخه کې وکارول شي. دا یو ځکه څو نمونې وي چې ما یاد کړې. دا په دې معنی ده چې که چیرې کار وشي او سم کار وشي حداقل د دغو ستونزو یوه برخه ډکولی شي، که ډېر اغېزه ونه کړي
مننه عبید صاحب د خبرونې وخت را پسې را خلاص شو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګوالی مؤثریت او ارزښت چې څومره مهم دي په دې باندې کېدلی شي چې په یوه جلا خپرونه کې هم بحث وکړو، ځکه چې دا تاسو چې کومه ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپلې خبرې راټولوم، فقط دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې پې بحث وکړو. دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده. هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې د یو روایت رامنځته کول دي، مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا د دغه هیواد تباهي غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله د غږ ورسره بدرګي کوي، ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوا نه واکن ډیر کمزورې جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولی شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنونه د عبیدی صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واکن دغه د ټولنې لارې په افغانستان کې د افغان خبریالانو غږ نړۍ سره شریک کړی دی، او له زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز پخوانی خبریال دی او لا هم په رسنیو کې د یو فعال په توګه کار کوي مننه کوم. تر بیا ښې چارې، خدای مو
کلم کلم ہو دل سنگینی قلم قلم تر خوب کوي جو ستم دلدار تر خوب.